پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شی بریم د ازادي رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختبری. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له طرحې تاسو خبر کړو چې ویل کېږي دا طرحه په قطر کې له طالبانو سره شریکه شوې ده. خو مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د هلمند ولایت چارواکي وایي د واشیر ولسوالۍ د شورا پر پوځي اډې د لویې حملې مخه نیولې ده. ولسمشر اشرف غني پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني، او د بنګلادش حکومت وایي د میانمار د روهینګیا مسلمانانو د 200,000 کډوالو له منلو وروسته نور کډوال نشي منلی. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت چارواکي وایي د واشیر ولسوالۍ د شورا پر پوځي اډې د یوې لویې حملې مخه نیولې ده. چارواکي وایي د وسلوالو یوې ډلې چې ځانمرګي برید کوونکي هم پکې وو، نن سهار وختي پر دې اډې حمله وکړه. د هلمند د والي ویان عمر ځواک نن ازادۍ راډیو ته وویل چې له سهار راهیسې د نورو وسلوالو تر څنګ څلور انتحار کوونکي وژل شوي دي.
دفاع
وزارت د حمله تایید کړې ده او وایي چې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي، خو شمېر یې نه دی ښودلی. د دفاع وزارت په بیان کې راغلی دی چې افغان ځواکونو پاتې برید کوونکي کلابند کړي. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، په یو بیان کې د دې حملې مسؤلیت منلی. نوموړي ادعا کړې چې په حمله کې لسګونه سرتېرو ته مرګ ژوبلا اوښتې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو پر مهال 55 وسلوال وژل شوي، 13 تنه ټپیان او 14 نور نیول شوي دي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي دي چې دا حمله د لسګونه کمانډوي عملیاتو او هوایي حملو په ترڅ کې ترسره شوې دي. په بیان کې ویل شوي چې دا عملیات د لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، غزنی، اورزګان، بغلان او هلمند ولایتونو په اړوندو سیمو کې شوې دي. ولسمشر اشرف غني پرون یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. ښاغلي غني په کابل کې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ستاینې په غونډه کې وویل:
طالبانو باندې زه ناره کوم چې د افغانستان ولس ته یو دلیل ورکړي چې تاسو جنګ مشروط هیڅ څه دپاره جنګېږي، هیچا په مقابل کې جنګېږي. د ملي وحدت حکومت لکه څه وعده کړې وه تاسو ته یې شرایط برابر کړل چې نړۍ سره وغږېږي، موږ سره وغږېږي.
افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې افغان حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. لازادی رادیو خبرونه اوري. د بنگلادش حکومت وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړی چې د میانمار د روهینګیا مسلمانانو د 200,000 کډوالو له منلو وروسته نور کډوال نشي منلی. د بنگلادش د بهرنیو چارو وزارت معین شاهد الحق پرون وویل دی خوښنه دی چې امنیت شورا ته اطلاع ورکوي چې نور په هغه موقف کې نه دي چې د میانمار نور وګړي ومني. ملګرو ملتونو د میانمار یا برما په راخین ایالت کې له کورونو د روهینګیا مسلمانانو شړل د عامه وژنې په توګه درج کړي دي. د دغو وګړو یوه برخه د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د میانمار په راخین کې د برما د پوځ او د پوځ د پلویانو د اقداماتو له کبله د 2018 کال تر اګست میاشتې وروسته کډې کولو ته مجبوره شوه. میانمار چې ډیری اوسیدونکي بودایان دي د قومي تصفیې راپورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونو یې د افراطي وسلوالو د حملو په ځواب کې اقدامات کړي او ملکي وګړي نه دي په نښه شوي. د اروپا د بشري حقوقو محکمه په دوه جلا قضیو کې فرانسا او یونان له ماشومانو سره د بد چلند له کبله جریمه کړې دي. د محکمې پرون په خپل حکم کې فرانسې ته امر وکړ چې هغه افغان زلمی ته چې په 2016 کال کې شپږ میاشتې د کالی د کډوالو په کمپ کې تیرې کړې 15,000 یورو تاوان ورکړي. د جمیل خان په نوم دا افغان هلک هغه مهال 12 کلن و او په کالی کمپ کې اوسېده چې حکومت د دې کمپ د ویجاړولو امر وکړ. هغه مهال د فرانسې یوې محکمې هم حکم کړی و چې باید د دې ماشوم ساتنه وشي، خو د ایالت چارواکو دا امر نه و منلی او نه و یې عملي کړی. جمیل خان په همغه کال برتانیا ته ولاړ او اوس په برمنګهم کې اوسي. د اروپا د بشري حقونو محکمې په دوهمه قضیه کې د یونان حکومت ته امر کړی چې نهو تنکیو زلمیانو ته څلور زره یورو تاوان ورکړي. په دې ډله کې شپږ سوریایان، دوه عراقیان او یو مراکشي شامل دي چې په 2016 کال کې یونان ته ورسېدل. د محکمې د څېړنو له مخې د هلکان مخکې له دې چې د مهاجرت د ادارې چارواکو ته وسپارل شي، د دریو او پنځو اونیو ترمنځ د پولیسو یا سرحدي ګارد په توقیف کې و. اروپایي ټولنې له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استانبول څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کېږي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ایرکی کاتاینن پرون د ترکیې د مالیې له وزیر برات ال بیرخی سره په استانبول کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل اروپایي ټولنه له دې پروژې سره 215 میلیون یورو مرسته کوي. د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 1 میلیارد یورو اټکل شوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د هلمند د شوراب د پوځي اډې د بریک پاړه د هلمند د والي لویان عمر ځواک سره خبرې کوو. د خبرونې په دوام به دا هم واوري چې زلمی خلیلزاد طالبانو ته په دوحه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو طرحه وړاندې کړې ده، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا ډول وړاندیزونه هغه وخت عملي بڼه خپلوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي.
بحث که در نشست دوحه صورت میگیره تصمیم نهایی نمیباشد.
د کندهار امنیه قمندان جنرال تادین خان وایي چې د طالبانو د کوټې شورا له غړیو سره د خپل ورور په څیر په ارتباط کړي او د جنرال عبدالرزاق د وژلو د پیښې قضیه لا هم تعقیبوي.
ترکیه د پرمختګ کلي دي په خپل پدګیرې کې د موضوع خپل مختبرو
د دې څرګندونو د تفصیل ترڅنګ د زمارای زم حق په پروګرام کې دا مسله چړل شوې چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوړه کولو کارونه ولې ځنډیدلې.
حکومت دا پروسه وځنډوله، یو لامل دا و چې دوی ویل موږ د اسناد څیرو.
مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې د هلمند ولایت چارواکي وایي د واشیر ولسوالۍ پر شورا پوځي اډه یې د لوی حملې مخه نیولې ده، خو د راپورونو له مخې د دولت مخالفه وسلوالو 12 کسیزې ډلې دا حمله کړې ده چې ځینې راپورونه دا وایي چې حمله لا هم دوام لري. له هلمنده د والي ویان عمر ځواک په ټلیفون راسره دی. ځواک صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. دغه حمله لا هم دوام لري؟
تقریبا تاسو
تمام خوندي او هغه ځای کې عملیات مصروف دي که چیرې هسته نور فاصلې کوم که به اقدامات ترسره کړي او خپل عملیات بچلي.
ځواک صاحب بخښه ده غواړم چې د ټلیفون لاین هم سم نه دی. حکومت راپور سي ازادي راډیو ترلاسه کړی دی، ویل کېږي چې د دغې دولس کسیزې ډلې څلور تنه وژل شوي دي او نورې لا ژوندي دي. دا خبر تاسو تاییدوئ؟
کوم تر اوسه پورې دی مشخص قانون دی چې دوی ته څونه خطرې خو څلور نه سره حتی چې ځان سره نوزده پیدا وو چې هغه انتمان ته تللي دي او ګڼ شمېر نور چې امکان لري چې تلتلیزوب شاوخوا به نور کسان هم وي چې هغوی بېدل وو هغوی هم له منځه تللي دي. اوس په ډېر کم کچه باندې امکان لري شته چې یا به دوه وي یا به درې وي او یا به هفته دی نه زیات وي. په دې کې دا باندې کسان له واکسینو څخه چې هغه سړي ټول تایید شوی دی متفرېکن دا خبره کوي کتاب کوم صحیح ته دې نه پخته کیږي هغه تاسو ته څه ویلي او دا کړي چې ماریا ته باندې مصروفي ته تاسو هم مشخصه کی او هغه ځای هغه ته
که څه هم تاسو چې د ساحې تشخیص سخت دی خو دغه کسان د پوځي اډې دننه داخل شوي دي او کنه بهر ایثار پات دي؟
پوځي اډې ته داخل شوي دي بلکې یو کونچا د چالان کې تاسو وګورئ چې دا ول دي هغه سیمه ته خاص په یو کله کله د دې ته سیمه چې تقریبا نوی دی ورته هیڅ نو کېږي هغه بازي بیشتر چاله خالی دی خلاص دوی هدف دی هغه دی چې دې دې پورې ما خالي ول شي یو څو نفر چې هغه خالی به څو تر دې دی او دلته ما وخت نیولای دی اوس په ډیر ماهرانه ډول افغان کتاب داخل دی.
افغان ځواکونو ته دا اوشتو تلفاتو په اړه معلومات لري؟
تر اوسه هغه د امریکا ته تر اوسه مشخص معلومات نه شته افغان سره تلفات کې.
بله، فکر کوم ټلیفون رابطه موقته شوه. د هلمند والی ویاند عمر ځواکول دوی مننه کو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وړاندې د کندهار د امنی قمندان تورن جنرال تادین خان څرګندونه لرو، خو تر هغه مخکې د امریکا دفاع وزارت له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې له افغانستان څخه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو طرح وړاندې کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې په دې طرحه کې راغلي چې امریکایي ځواکونه به له افغانستان له دریو څخه تر پنځو کلونو په موده کې ووځي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې پریکړې وروستۍ نه دي. په دې اړه له کابله واصل وصال راپور لري.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا د دفاع وزارت د یوې طرحې له مخې به د دغه هیواد ځواکونه له افغانستانه له دریو څخه تر پنځو کلونو په موده کې ووځي. دغې ورځپاڼې لیکلي چې دغه طرحه د امریکا د دفاع وزارت لوري د طالبانو د پلاوي او د دغه هیواد د چارواکو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې وړاندیز شوې ده. په دغه طرحه کې راغلي چې نور بهرني ځواکونه به هم په همدغه موده کې له افغانستانه بهر شي. د امریکا دفاع وزارت په دغه طرحه کې دا وړاندیز هم کړی دی چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې د امریکایي ځواکونو شمیر دلته نیمایي شي او د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت د آسترالیوي او اروپایي ځواکونو ته وسپارل شي. په وړاندیز شوې طرحه کې ویل شوي کله چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر نیمایي ته راښکته شو نو د دغو ځواکونو اصلي ماموریت دی د تروریزم په وړاندې په مبارزې متمرکز شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هغه پریکړه چې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د سولې د مذاکراتو په لړ کې کیږي وروستۍ نه دي. د دغې شورا ویان سید حسن طاهری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په وروستۍ پریکړه کې به د افغانستان حکومت شریک وي. د وای کوم بحث چې د دوه په ناسته کې کیږي پریکړه وروستۍ نه ده، بلکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو ته لار هوارول دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او نور مسایل د بین الافغاني مذاکراتو په ایجنډا کې شامل دي چې په هغه کې وروستۍ پریکړه کیږي. اوس مهال په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د شاوخوا څوار لزر سرتیرو ترڅنګ اته زره شپږ سوه نور بهرني سرتیري هم میشت دي. د امریکا غږ آشنا ټلویزیون دی راپور لمخې ل افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وټلو پاړه د واشنگټن او اروپאי متحدینو ترمنځ بحثونه روان دي. خو یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي دي چې خای د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه طرحه هر وخت بدل کړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان کان فاکنر ویلي دي چې د قطر د سولې مذاکرات ته پکتو تر دې مهاله د دغه طرحې پاړه ورستۍ پریکړه نه ده شوې. د پداسیال کې ده چې زلمی خلیلزاد له تیرو څو میاشتو راهیسې د طالبانو د ډلې له پلاوي سره په خبرو وخت ده. دواړو لوریو ترمنځ پنځم پړه وروستۍ خبرې په قطر کې وشوه چې اوس مهال پکې دوه ورځنۍ وقفه ده. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي کله افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو طرحه دقیقه وي نو په افغانستان کې د جګړې دوام ته کومه بله پلمه نه پاتې کیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد د ازادي راډیو ته وویل
که د متحده ایالاتو یا د ناټو امنیتي ځواکونه د افغانستان نه ووزي او طرحه ورته تصویب شي چې په دې کې په پنځه کلو کې دوی مکمل افغانستان ترکیي، بیا به نو د جنگ بهانه طالبانو دپاره هم میوي او جمع حکومت د افغانستان سولې ته ورسېږي. یو دغه د امریکایانو د ناتو شتون په افغانستان کې د جنگ بهانه ده.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د محل ویش له ټاکلو وړاندې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د دغه شورا د ویان په خبره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور په هغه صورت کې نه احساسېږي چې د دغه هیواد خلک د تروریزم له ګواښ څخه خوندي وي. بلخوا د وسلوالو طالبانو د ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي دي چې د قطر په ناسته کې نه په موقت حکومت، نه پر ټاکنو او نه هم تر اوسه د امریکا له لورې داسې کوم وړاندیز شوی چې څلور یا پنځه کاله به نور هم د دغه هیواد سرتیری په افغانستان کې پاتې کیږي. دی وایي د دواړو لورو ترمنځ د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي او همدارنګه په راتلونکي کې له افغانستان څخه د ډاډ پر څرنګوالي هم خبرې شوې دي.
د کندهار امنیه قمندان تورن جنرال تادین خان وایي د قمندان رازق د وشل کېدو د قضیې په تحقیقاتو کې پرمختګ شوی. تادین خان له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په کندهار کې د ناامنیو پر زیاتوالي، په دوحه کې له وسلوالو طالبانو سره د روانو مذاکراتو او دغه راز د کندهار له نوي والي سره د هغه پر ګډ کار خبرې کړې. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د مرکې په سر کې له قمندان څخه پوښتنه کړې چې په ولایت مقام کې د وروستۍ پیښې څخه چې په هغه کې جنرال عبدالرازق هم ووژل شو نږدې څلور میاشتې پوره کیږي، ولې لا هم حکومت د دغه پیښې وروستۍ پایلې له خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې کړې؟ د دې مرکې د اورېدو بلنه درکوم.
د کندهار په ولایت مقام کې د ورستي پیښې څخه چې پاغه کې ستاسو ورور جنرال عبدالرازق هم ووژل سو نږدې څلور میاشتې پوره کیږي، لا هم حکومت د دغه پیښې ورستي پایلې د خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې کړي.
ولایت څلور میاشتې مخکې د پیښې وسوه، دولت ډېره د پرمختګ کړی دی، موږ په خپلو پدایګیران کې یو، د موضوع خپلو مخته وړو، نظام دولت هم مخته وړي، انشاءالله دښمن معلوم دی، دا داخلي کړی منیا کار شروع دی، داخل کې چا چا همکاري ورسره کړې ده چې دا وکړو ټو پوښتنې وکړو څوک همکار ورسره پاتې شوي، داخل څوک خو د تاجه په نامه د پنجابیانو غلامان او اخبربند ښکاره دي، افتخار په دې کې موږ د پنجاب لپاره دا خدمت کړی دی، نو راغه به نیم موږ څه کار شوي دي انشاءالله، نور هم انشاءالله تعقیبوي.
په لنډه توګه که ووایاس چې د قضیې کوم اړخ لا پاتې دی؟
دولت کې په سر کې انشاءالله اویا فیصده دولت پرمختګ کړی دی، اویا نور سو فیصد مکمل کې بیا موږ سره شریک کړي، ته څه امر زما سره شریک کړي، نور موضوع موږ پر مخ وړو او اړخ یې دا دی چې په داخل کې چا چا همکاري کړې شي درته وپېژنل شي او
د جنرال صاحب د وژل کېدو وروسته په کندهار کې د انسان تښتونې، غلاو او د ترور په پیښو کې زیاتوالی راغلی. خلک لا هم د امنیت په اړه اندېښنې لري، تاسو د خلکو دغه اندېښنو ته څه وایئ؟
هر څوک چې تښتولی دی یا وژلی دی انشاءالله نه څوک یې وژلی دی نه هغه پاتې شوی، که څوک تښتولی هغه مې نیولی دی، قانون ته سپارلی دی، د غلو خو ډېرې ډېرې نیول کېږي، څرنګوالي ته روزه معرفي کېږي، اوس هم په جنایي او په دې کې ډېر ناست شنبې پورې دې معرفي کېږي. مشکل نست.
په دوحه کې د وسوال طالبانو د روان مذاکرات په اړه څه نظر لري؟ آیا دا مذاکرات د بخوانی مذاکرات سره توپیر لري؟
توپیر لري، مشکل په دې کې خپل په مخه خسته ده، ترکان هم د جهان سپرتاکتې پاکستانیانو سره ټینګ کړي، خو دوه کې دوی بخښتې په طالب کې یو بخښي عیسی رسول یو بخښه افغانه افغانان طالبان شي او زړې غواړي سوله وسي، خلک یې نه پرېږدي، بیا به کوشش هڅې کوي چې سولې ته ځنډ نه وي.
باور لري چې وسلوال طالبان به د نوي افغانستان او نوي نظام یوه برخه سي؟
افغانان چې د عیسی د تاثیر نه لاندې هغه غواړي، د عیسی د تاثیر څه لاندې هغه نه غواړي، هغه په دغه جنګو کې خپلې کوټې مالته کوټه وپدي، دوی خپلې کوټیانې جوړ کړي، هغه جنګ دې دوام ورکوي، ژوند کې برابر د جنګ سره ګټ پورته کوي، ګټه به جنګ.
که امریکا د وسوال طالبانو سره د سولې په برخه کې کوم توافق ته رسیږي، تاسو په کومو شرایطو د دغه بهیر ملاتړ کوئ؟
چې نظام دا کوم اردو پلیس ملي امنیت چې دا کیسه د منې د افغانستان سودانې په کښې کې موږ ته تیار یو، سوال طالب هم ورور دی د افغانستان، راځي افغانستان ته خدمت وکړي، دغه افغانستان ته خدمت وکړي، اردو د چا د استچاتی ملیم نه تچات هر باش کی سیاست کی سیاست دې ګر چې خپل سیاست دې جوړ کې په مخ ته دا کوي نظامی توفق دا وایي چې پلیس اردو ملیم نه تیری ګر
د شیم په ختمې دوه او د هوا په تودیدو سره دا سیاټکل کیږي چې د وسوالو طالبانو سره مذاکرات نتیجه ور نه کړي، یو ځل بیا به د تل په څیر د جګړې ډګر ګرم سي، تاسو دا اندیښنو ته څومره چمتووالی لري؟
موږ خو تیاری لرو، سوله وسي ښه ده، ښه ده که نه وسي موږ تیاری نیولې.
جنرال صاحب عبدالرازق ویل چې جګړه کوونکي باید د جګړې په ډګر کې ووژل سي، آیا ستاسو دریځ هم همدا دی؟
پنجاب ته کټ فار سي اسماعیلي باید هغه ووژل سي.
د جنرال عبدالرازق په هڅو یو شمېر لوړپوړي او ټیټپوړي وسلوال طالبان د سولې د بهیر سره یو ځای سول، او هغه وخت دا هم ویل کېدل چې جنرال صاحب د کوټ شورا له نورو غړو سره هم اړیکې ټینګې کړي، اوس هم دغه سي یو بهیر سره که اړیکې پرې سوي؟
یا اړیکې دغه افغانانو سره اوس هم شته،
په کومه کچه دي دا اړیکې؟
مرکه د رابری فساد
اوس چې دغه مذاکرات روان دي،
دا اوس هم مرته چې څه گزارش لرو دا اوس زری اسي.
د کومې ورځې چې تاسو د کندهار د امنیت کمانډان په توګه ټاکل شوی یاست، د شاولي کوټ د ځنګل سیمې د عملیاتو پرته د جګړې لومړی کرښې ته تللی یاست؟
یا ورسم یا نه ورسم، چې هر څوک ورځي هغه زه یم، زموږ نمایندګي کوي، زموږ پوځ دی، زموږ نظام دی، وو تللي هر دې نه تللي، ارسان نه تللي، شول کور ته تللي، چې له شبرۍ پوځ راوړی دی، هلته دښمني وژلی دی، او یو ښایسته پای نامنیا د ولسوال ته دی، چمن لو روان دی، چمن ولسوال یا د پشلا ولسوال، هغه هم ژوندی وي، نورسان نور یو ګرده وژل شوي.
دا کله
د نتویجمی مخی پارسای
دا امنیت پا پرخه که دا جنرال صاحب عبدالرازق هاتسی وازی ترکندار پوری محدود نوی، هغه به دا گاوندی ولایتون زابل روزگان او ایلمن دا عملیاتو لپار سفرون نکول، تاسی هم امدا سیتوانایی و اراده لری؟
چی زوریتی من رو خودی ورسرکو کمکم ورسرکو اسکار و مرست ورزم چو والی زوریت پیش خود ورزم کمکم ورسرکو اسکار و مرست
پا تیر سلور میاشت که چی تاسی تاکل سی ویست؟
ورشتر سی چان نگرست، ورشتر نگرست زابل او ځای ته خرابې دوه مخ مرکزی دولتي ویلی نه کوم نه ورته معرفي
ویل کیږي چې د کندهار پولیس ته د تیر درو میاشت راځي معاشات نه دی ورکول سی وی لکه
څه دی راځي مشکل
نه دا د بندېدو زندېدو یا څه دی د کندهار د نوی والی حیات الله حیات د معرفت په غونډه کې تاسو تشریف نه درلود د کندهار ولایتي شورا او یو شمېر قومي مشرانو هم دغه د ټاکل کېدو سره مخالفت کړی وو لاغه سره به تاسو اړیکې او ګډ کار څنګه وي
زموږ ګډ کار چې دی ان شاء الله چې ولس کوم مشکل نه لري زموږ مشکل نه لري کندهار ولس مشکل نه لري زنه او زموږ امیر صاحب امنیت رسول
دی اوس چې دا دی تقریبا څو ورځې تیرې شوي دي هغه سره ستاسو ملاقات شوی دی
رالی دلی رالی پاتی وزره وکی ماشان دلی از مرسر و بگوری دلی از ماسر تکوم مشاران و بلت کندار مشاران
ده کندهار امنیه قمدان جنرال تدین خان
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید
د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د کشر زوی حمزه بن لادن پر سر $1,000,000 جایزه وټاکله. امریکا ولې د حمزه بن لادن د موندلو لپاره دا جایزه اعلان کړې او نوموړی اوس چیرته دی؟ د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره عصمت ساروان په سټوډیو کې راسره دی. ساروان صاحب، که لومړی د امریکا د جایزې او د هغې د علت په اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه شبر صاحب. امریکای چارواکی وایي چې حمزه بن لادن د القاعده شبکې پر یو اصلي جنگي مشر د بدلیدو په حال کې دی. نو لزکه دا جایزه اعلان کړې ده. په ورستیو کلونو کې د څو تصویري او صوتي پیغامونه خبره شوې چې په لړ کې حمزه ل خپل پلاویانو خوشتي چې د بن لادن د بدل اخیستو په خاطر پر امریکایي او لویدیزو هدفونو حمله وکړي. دغه راز ویل کیږي چې نوموړی اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کوم ځای کې دی
او د حمزه بن لادن په اړه نور معلومات هم خبره شوه.
ویل کیږي چې نو مبارک دیرش کلن دی د بن لادن تر ټولو کشر زوی دی. امریکا په 2018 میلادي کال کې په تور لیست کې شامل کړی دی. حمزه بن لادن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 18 نیټه په حمله کې چې په امریکا کې وشوه د یوې کارول شوې البته د تختون کې محمد عطال لور سره واده کړی دی. په هغو اسنادو کې چې د 2018 میلادي کال د می په پیل کې په ایبټ آباد کې د بن لادن د وشلو د عملیاتو په ترڅ کې د بن لادن لکور امریکایانو ترلاسه کړي. داسې معلومی شي چې بن لادن هڅه کوله چې خپل کشر زوی یعنی حمزه خپل ځایناستی کړي.
سرمن صاحب تاسو مخکې ویل چې حمزه شای اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کوم ځای کې وي. پخوا داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په اساس یې داسې ښکارېدل چې نوموړی په ایران کې دی. آیا هغه راپورونه اوس رد شوي؟
نه، هغه راپورونه اوس هم د باور وړ دي. ویل کېږي چې حمزه ډېر وخت په ایران کې له خپلې مور سره وو او د محمد عطال لور سره یې په ایران کې واده کړی دی. خو په وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي ویلي چې د امریکایي چارواکو په باور حمزه د افغانستان او پاکستان ترمنځ چیرې دی، ایران ته تګ را تګ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپله خاوره کې د القاعده شبکې د غړیو د اوسېدو راپورونه ردوي، خو وایي چې د بن لادن د کورنۍ یو شمېر غړي پر افغانستان د امریکا له حملې وروسته ایران ته ورغلي وو او د سعودي عربستان په غوښتنه ایران دا کسان وویستل. ایران دا هم ویلي چې په 2010 میلادي کال یې د بن لادن لور په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته سپارلې وه. درې میاشتې په سفارت کې وه او بیا له هغه ځایه سوریې ته لاړه.
مننه. و موردل چې واشنگتن د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د کشر زوی حمزه بن لادن پر سر $1,000,000 جایزه وټاکله.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من د کډټونو سره اتم خلواص تاسو سره په تماس کې ما د زړه د ټولې پاره دی. ټول باید وو چې ټول د افغانستان د خلکو ملي هویت او د یو غوښتنې ده. زه د اجرایه رئیس د سو یعنی شورا څخه د ولسمشر صدا غوښتنه لرم. نور افغانان د جګړو څخه لري دي. ډېر سخت عوامل د افغانانو په جګړو کې وکړل. ټول باید وو چې د طالبانو څخه غوښتنه دا ده چې هغه باستازو څخه د طالبانو د بچلو غوښتنه دا ده چې د افغان حکومت سره خبرو چې د تشکیل لري د افغان حکومت سره خبر د تشکیل لري د سولې د فکر سره او تشکیل و هم چې د سولې په جمع کې د افغان حکومت خبرې په دې کې شتګ ډیر مهم دي. و سلام په احترام.
او بلاد جا زابل ولې خبره کوم چې مکوور لار نش په کومه ومه ورځو چې باندې د عمومي روډ کابل کندهار لوي لار باندې د خلک په مرګ سره مخامخ کی تر او غټ غټ مسلمان ولې د خدای په ارسه مو کلی مټر غټ مټر یو نه پی دی دا اوسه کال په دغه باندې مکوور باندې د نن څومره ورځو چې وازار باندې د خدای په لیاز خلک د یخم رسول لار نه نش په کومه ورځو چې باندې د هوټلو کې خلک نه ځای کی په زلګا او مټر ولې د خدای په ارسه کنهسته.
بلایز ریاض احمد د هلمند ولایت کې چې کیول سوالي څخه خبره درته کوم. موږ ډیر خوشاله یو د دغه کار د حکومت د کار څخه ډیر خوشاله یو چې دا اوس په کیول سوالي کې فلام شبکه په اړه کړی ده او ارزای اوس کار کوي او هیله لري د حکومت څخه چې تر دغه له هم په حال کې چې څه کار وکړي او ډیر کمزورې د شبکې ډیر او چې څه په تکرار کې تر دغه نه کې ډیر شکایت وي کې ډیر خوشاله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
په بیلابیلو موضوعاتو د افغان بیسیم شرکت لارې سمسونه را رسیدلې دي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي وسله وال طالبان هیڅ وخت سوله نه کوي، ځکه چې طالبان د پاکستان په اشاره افغان ځواکونه او ملکیان وژني. عبدالحلیم لمایوند لیکي موږ هیله من یو چې د قطر په خبرو کې د افغانانو ترمنځ خبرو ته زمينه برابر شي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي له پرون وو بجو رئیس سخت واوره ووري او هوا ډیره سړه شوې ده. محمد جان کاکړ له زابل لیکي افغان حکومت باید د هغه مسافرو غم وخوري چې په هند کې ایثار پاتې دي. له څو ورځو راهیسې د پاکستان پر فضا باندې د افغانستان له لورې هند ته او له هند له لورې افغانستان ته الوتنې بندې شوې دي. وړاندې زما رایا زما حق پروګرام لرو، او په دې پروګرام کې دا اونۍ د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د انتخاب مسله څېړل شوې ده. خو 12:30 دقیقې د لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د واشیر ولسوالۍ پر شورا پوځي اډې د لوی حملې مخه نیولې ده. چارواکي وایي یوې وسلوالې ډلې چې ځان مرګي برید کوونکي هم پکې دي نن سهار وختي پر دې اډې حمله وکړه. دفاع وزارت دا حمله تایید کړې او په بیان کې ویلي دي چې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي خو د تلفاتو شمېر یې نه دی ښودلی. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یوه اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 55 وسلوال وژل شوي، 13 تنه ټپیان او 14 نور نیول شوي دي. ولسمشر اشرف غنی پرون یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی. ښاغلی غنی په کابل کې د افغان دفاع امنیتي دفاعي ځواکونو د ستاینې په غونډه کې وویل د جګړې شرعي جواز نشته. د بنگلاديش حکومت وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړی چې د میانمار د روهینګیا مسلمانانو د 200,000 کډوالو لمنلو وروسته نور کډوال نشي منلای. د اروپا د بشري حقوقو محکمه په دوه جلا قضیو کې فرانسه او یونان له ماشومانو سره د بد چلند له کبله جریمه کړي دي. د محکمه پرون په خپل حکم کې فرانسې ته امر وکړ چې یو افغان زلمی ته چې په 2014 کال کې شپږ میاشتې د کډوالو په یو کمپ کې تیرې کړې 15,000 یورو تاوان ورکړي. او په دوهمه قضیه کې د یونان حکومت ته امر شوی چې نهو تنکیو زلمیانو ته 4,000 یورو تاوان ورکړي. او اروپایي ټولنې له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون پرون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استنبول څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کیږي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ پروګرام د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د انتخاب څرنګوالي ته ځانګړې کړی. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو د دوی لخوا په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره له پیژندل شویو 15 تنو ژمنلیکونه واخیستل. په دې اړه نور جزئیات د واصل وصال په راپور کې.
د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو لخوا په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمیشنرۍ لپاره ولسمشۍ ماڼۍ ته پیژندل شویو 15 تنو نومند کمیشنرانو د بریالي کېدو په صورت کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د شفافیت اصلاحاتو او قانون د پلي کېدو ژمنه وکړه. دوی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال هغه ژمنلیکونه چې د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو لخوا چمتو شوي وو لاسلیک کړل. د انتخاباتو اړوند د مدني ټولنو د نومان کمشنرانو د غوروي کمیټې یو غړي حبیب الله شینواری د دغه ژمنلیکونو د لاسلیک کولو د هدف په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
کای موږ د 15 تنه معرفي کړل، اما د دې لپاره چې خدای نوسته یو مخنیوي وکړو چې سبا ته هر یو کمشنر د مدې 15 نفر نه یو څوک کمشنر کیږي، هغه خدای نوسته د قانون خلاف یو کار کوي. موږ مخکې نه دغه تعهدنامه یا ژمنلیک دوی سره امضا کړ چې سبا ته دغه ژمنلیک دوی ته هم وخیو او خلکو ته هم وخیو چې دا موږ دوی سره امضا کړې. 15 تنه موږ دغه کار سره جواب دی کړل خلکو ته مدني ټولونو ته چې خدای نه غستم کم خلاف کارونه کی.
د مدني ټولونو استادو د دوی لخوا معرفي شو دغه 15 تن وغوښتل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو په توګه د بریالي کېدو په صورت کې د هیواد راتلونکي ټاکنې رڼې او په بې پرې ډول ترسره کړي. دوی د 1990 مریز کال د ولسمشیزو انتخاباتو له نوماندانو هم وغوښتل چې په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د یو اتیا نوماندانو چې شپږ شپېته د سیاسي ګوندونو او 15 د انتخاباتو اړوند مدني ټولنو لخوا معرفي شوي خپلې رایې په کارپو او مسلکي کسانو ته وکاروي څو راتلونکي انتخاباتي چارې په ښه توګه سنبال کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مدني ټولنو مرکز د انتخاباتو اړوند د یو شمېر مدني ټولنو لخوا د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو څوکیو لپاره جمهوري ریاست ته د دغو 15 تنو معرفي کول سلیقوي او شخصي وبلل. د دغه مرکز چارواکو او غړو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال انتقاد وکړ چې معرفي شوي کسان مسلکي نه دي. دا کار د یو شمېر انتخاباتي بنسټونو په نوم انحصار شوی او نورو مدني بنسټونو ته ونډه نه ده ورکړې. خو د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونه بیا دا نیوکې پر ځای نه بولي او په دې برخه کې د پوره شفافیت ډاډ ورکوي او وایي چې د یادو 15 تنو څخه په همدې هدف ژمنلیکونه واخیستل چې د بریالي کېدو په صورت کې د قانون سره سم خپلې چارې پر مخ یوسي. په ورته وخت کې د مدني ټولنو لخوا ولسمشري ماڼۍ ته پیژندل شوی دغه نوماندان هم ژمنه کوي چې د بریالي کېدو په صورت کې به شفافیت او د قانون پلي کېدو ته کار کوي. د دوی له ډلې حبیب الرحمن ننګ او ګل احمد مددزی ازادي راډیو ته ویل
مونږ باندې د رئیس جمهوری نوماندانو باور وک نو الته مونږ د فساد په وړاندې مبارزه او همدارنګ د وړو کډرونو اګمارل او په څنګ د دې کې شفافیت تضمین او همدارنګ د خپلواکۍ ساتل او بې طرفي ساتل حفظ کول دغه باز مونږ د لومړیتوبونو څخه وي.
فاصله دې به کوم الته لاره پیدا کړه د کمیسون به واقع د انتخاباتو کمیسون وي او د هیوادوالو رائے به موږ د خپل ځان نه په ډیر پام ساتو. د هیڅ چا رائے به بې ځایه نه ضایع کیږي او هیڅ څوک به د خلکو د رائے پرته قدرت تلاره نه پیدا کی.
د انتخاباتو د تعدیل شوی قانون لمخې انتخاباتو ته اړوند سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې باید د یو اتیا کسانو نوملړ ولسمشري ماڼۍ ته وسپاري. سو ولسمشري له دغه شمیر 14 کسان د کمشنرانو او دوه نور د انتخاباتي کمیسیونونو د درلنشا د رئیسانو په توګه وګماري.
درنو اوریدونکو راپور مو واورید. ټاکل شوی و چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د جمهوریت ریاست 13 کاندیدان د انتخاباتي کمیسیونونو نویو کمشنرانو ته د باور رای ورکړي، خو دغه پروسه وځنډیدله. دا چې ستونزه په څه کې و، په کومو اصولو به کمشنرانو ته رای ورکول کیږي، کوم معیارونه به په بر کې نیسي، په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویانده مروه امینی میلمانه دي. د بحث کوربه زه رحمت الله افغان يم. ملمنو ته ښه راغلاست وایم. مروه امینی، لومړی پوښتنه له تاسو نه پیلو. ټاکل شوی و چې د تیرې چهارشنبې په ورځ باندې جمهور ریاست کې د انتخاباتي کمشنرانو لپاره د انتخاب پروسه پیل شي، خو دوه ورځې وځنډېدله. لامل یې په څه کې و او څومره تاثیر لري دغه د انتخاباتو په کړنو باندې؟ مهرباني.
ډېره مننه افغان صاحب. سلام تاسو ته، خپره صاحب ته، زموږ ټولو اورېدونکو ته. هغه تعدیلات چې د افغانستان د ټاکنو په قانون کې راغلل چې شپږ ویشت مادې وي، په هغه کې یو د کمشنرانو د تعینولو موضوع وه چې د ګزینش یا هم د غوراوي کمیټه له منځه لاړه، او بدیل یې داسې و چې د افغانستان حکومت سره او عدلي وزارت سره هغه ثبت شوي سیاسي ګوندونه به یو یو کس او مدني ټولنې نهادونه به یو 15 کسیز لس چې 15 مېرمنې حتما باید په هغه کې وي، دا باید د افغانستان حکومت ته راکړي چې شاوخوا تقریبا درې او یا سیاسي ګوندونه د افغانستان عدلي وزارت سره ثبت وو، او همدارنګه یو 15 کسیز لس موږ باید تیار کړی وای. خو دا اتحاتیا یا نوي کسیز لس چې حکومت ته ورځي، په دې کې یو کس هم باید هیڅ سیاسي ګوند غړی نه وي او په هیڅ سیاسي ګوند پورې باید تړاو هم نه لري. یو اونۍ موږ ته وخت راکړی وي، یعنی وو ورځې کاری ورځې چې موږ په دغه ورځو کې د رقابت آزاد پریښود، مدني ټولنې نهادونه ټول سره یو ځای سول او ویل چې هر څوک چې په افغانستان کې فکر کوي دوی د یو افغان په صفت د کمیشنرۍ دنده ترسره کولی سي، کوی سي چې موږ ته د څلورو ورځو په ترڅ کې خپل اسناد راولېږي شاوخوا یو سلو تقریبا 500 کسانو موږ تخپل اسناد راولېګل، په دې کې 25 مېرمنې موږ درلودلې چې دوه نفرې آنن حس سولې ځکه په قانون کې چې کوم شرایط ټاکل سي وي چې دوی باید 15 کلنې وي هغه شرایط نه پوره کړي، نو نورې مېرمنو او هغه زموږ ورونو سره چې دوی خپل اسناد رالېګلې وو یو ستونزه چې موږ درلود هغه 15 کلنه تجربه د مدیریت او رهبرۍ په برخه کې وه چې باید موږ دقت او جدیت ډېر کارولی وی. نو درې ورځې نورې هم د مدني ټولنې نهادونو یو د غوراوي کمیټه جوړ کړه، په ډېر دقت او صداقت سره کار وکړ تر څو هم د میرمنو هغه جندر مراعات سي، هغه 15 کس چې قانون هغه مکتویلی او 10 نفر نور زموږ ورونه معرفي کړل. حکومت دا پروسه وځنډوله، یو لامل دا و چې دوی ویل موږ د اسناد څېړو ځکه د سیاسي ګوندونو لخوا هم هغه کسان چې معرفي سوي دي هغو ډېری حالتو کې داسې ویل کېږي چې دوی په سیاسي ګوندونو پورې تر اوسه هم تړاو لري. د دوی تړاو یوازې په استعفا باندې نه ختمیږي، یعنی اوس هم دوی له فکری لحاظه په یو سیاسي ګوند پورې اړه لري او ډار لدی چې بیا وروسته ټاکنو کې چون زموږ نماندان هم پولیس مشریزو ټاکنو کې هم په دریو نورو ټاکنو کې حتمان په سیاسي ګوندونو پورې تړاو لري، نو که دوی هلته مرسته وکړي بیا هم د دغو کمیشنرانو د تعینولو موضوع او د بې طرفۍ موضوع تر سوال لاندې راځي. نو حکومت یوه اونۍ وخت وغوښت تر څو دوی وڅېړي دا اسنادو څېړل ختم سول، بلخره دوی باید رایه ورکړی وای. هغه دلیل چې موږ ته حکومت عراق هغه دا و چې د 13 نوماندانو په منځ کې ځینې نوماندان په سفر کې وو او دوی ویل چې هغه هم راسي په دغو درې ورځو کې. موږ ان شاء الله د غوراوي کمیټه یا هم دوی سره راټولېږي او 14 رسو رایو حق چې دوی د قانون ورکړی و دا به ورکوي چې دا درې ورځې شاته ولوي دي او سبا ورځ به په دغو ټاکنو باندې نوماندان ټول راټولېږي په کابل کې او دوی به 14 رایې و رایې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمیشنرانو لپاره، 15 رایې د شکایتو د کمیسیون د کمیشنرانو لپاره او دوه نورې رایې هم د دواړو کمیسیونونو د دارالانشاد رئیسانو لپاره به کړی.
کله د رایو د ورکړې د سرنګواړي په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د کوم پرنسپ په اساس باندې رایې ورکول کیږي، د کوم طرز العمل له مخې رایې ورکول کیږي، څه ډول رایې ورکول کیږي. داسې ویل کیږي هغه کسان چې جګې رایې ووسي هغه به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته، هغه کسان چې کمې رایې ووسي هغه به د شکایتو کمیسیون ته، او یغنن چې کمې ووسي هغه به د دلنشاد د رئیسانو په توګه ټاکل کیږي. په دې لږ وضاحت ورکړي.
همدغه شکل ده چې تاسو ویلې، اما یو فرق لري چې دې کې باید هم جنسي تی ترکیب او هم قومي ترکیب مد نظر ونیول سي. یعنی کيل یو قوم څخه څو کسانو ډېر رائے وړي وي او یو بل اقليت قوم هغه یادونه نه ترسوي هم هیڅ څوک د غول خوانه وي هغه کمترینه چې دی و قوم دی. د مثال په توګه زموږ د تاجک قوم څخه څلور یا 15 کسانو جګ رائے وړي، هغه ټیټترین کس چې کم رائے وړي دی هغه به حسفيږي، یو وسپا کې ایماق هم پښتون په کې اضافه کیږي او د همدې ترڅنګ باید مېرمنو ته هم لرنه وسی. نو په قانون کې استثناء ورته راغلی و په عادي حالتونو کې دا باید ولسمشر وټاکي، اما استثناء دا و چې ولسمشر خپل نوماند وي ټاکنو لپاره، نو د نور نوماندانو ترڅنګ به هر څومره شمیرې چې و دوی د 14 رایو حق لري.
تا مخکې یادونه وکړه هغه کسان چې د سیاسي احزاب غړیتوب لري د نوماند په توګه باندې دوی نه شي کولای. په قانون کې داسې نه دی واضح شوی کله چې دای کمشنر وټاکل شي نو وروسته به د استعفا خط یا غړیتوب لغوه کوي، که مخکې د غړیتوب د لغوه کېدلو
یادونه. همدغه کسان چې د سیاسي ګوندونو لخوا معرفي کیږي باید په دوی پورې تړاو ونه لري، یعنی مخکې لغې باید استعفا ورکړي تر څو به دغه لسته شامل شي.
حق پر سبب تاسو تکرار لاست وایو که درته وایي چې دا چې اوس څو اونۍ کېږي د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران نسته، د تاسو کارونه څنګه له خاڼو ځان سره خو مخامخ نه کې کارونه په عادي توګه مخکې روان دي؟
ډیره ډیره مننه جناب افغان صاحب، په لومړي قدم کې تاسو ته امینه صاحبې ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، په قانون کې واضح نیوشته سوي دي چې د کومو صلاحیتونو او مکلفیتونو څښتنان دي، چې په دې برخه کې دوه مهم برخې موجود دي. یو د کمیشنرانو بورډ دی په یاد کمیسیون کې، او دوهم دارالانشاد. دارالانشاد ټول اجرایوي مدیریتي او تخنیکی امور مخته وړي، او د کمیشنرانو بورډ هغه یو پالیسي ساز او نظارت کوونکی برخه ده. چې کله چې کمشنر صاحبان موجود نه وي په کمیسیون کې او دغه بورد موجود نه وي، په دې وخت کې د قانون له مخې د دارالانشا رئیس او د معاونین د پالیسي سازی او د نظارت د کولو د حق څخه تر ډیره بریده پورې د قانون له مخې څخه دوی محروم کیږي. یعنی هغه صلاحیتونه او مکلفیتونه چې د کمیشنرانو بورد ته ورکړل شوي د قانون له مخې د دارالانشا رئیس نسی کولای چې د هغو څخه استفاده وکړي. یوه بیلګه یې درته وایم، کله چې نهایي لیستونه اعلانیږي، البته د ولسی جرګې، د ولایتي شوراګانو، د ریاست جمهوری او د نورو انتخاباتو، دا باید د کمیشنرانو د بورد لخوا څخه تصویب سي چې اوس کوم باقی مانده ولایتونه چې 15 ولایتونه تر اوسه نهایي لیستونه نه دي اعلان شوي. یوازنی علت دا دی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون له مخې وخت چې د کمیشنرانو بورد موجود نه وي نسی کولای چې باقی مانده ولایتونه اعلان کړي، نو ځکه یو حقوقي ستونزه موجوده ده. نو که په مجموع کې موږ وایو چې د یاد کمیسیون اجرایوي امور هم تر ډیره بریده پورې تر تاثیر لاندې راغلی دي، ځکه پالیسي ساز نظارت کوونکې ډله موجوده نه وي. نو معلومه خبره ده چې په اجرایوي، تخنیکي او همدارنګه مدیریتي اړخونو باندې هم خپل تاثیرات لري. زموږ ډیره قوي اندیښنه په دې برخه کې دا ده چې دغه حالت نور دوام ونه کړي، هر څه چې ژر ممکن وي او معقول وي او مناسب وي او وکولای سي چې د افغانستان د ملي منافعو، د ډیموکراسۍ د ښه تمثیل او د انتخاباتو د مدیریت د ښه مؤثریت لپاره ژر تر ژره حکومت وکړای سي چې کمیشنران معرفي کړي دواړو کمیسیون ته، په خاص ډول د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، تر څو د حقوقي لحاظ څخه یاد کمیسیون وکولای سي چې خپل ټول عمر په وخت او زمان باندې سرته ورسی.
که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړل چې تمخ کې یادونه وکړه د شاوخوا 15 ولایتونو او همدارنګه د کوچیانو د سکانو د حوزې وروستي نتایج له وسه اعلان شوي نه دي. داسې ویل کېږي چې شکایتو کمیسیون خپل کارونه بشپړ کړي دي. د اعلان لپاره یې تاسې ته د شاوخوا 12 ولایتونو وروستي نتایج سپارلي. اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړل چې دا پروسه کومه ځای پورې رسېدلې.
د شکایاتو کمیسیون هم د قانون له مخې کله چې دوی نهایي لیستونه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکوي، باید د کمیشنرانو لخوا څخه تصویب سي. په یاد کمیسیون کې، یعنی د شکایتو په کمیسیون کې، هم شپږ کسیزه د کمیشنرانو بورد موجود دی چې دغه شپږ کسیزه د کمیشنرانو بورد به نهایي لیستونه تصویبوي او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته بیا استي. زه فکر کوم چې دوی هم د قانوني اړخ څخه د دغه ستونزې سره مخامخ دي او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره نهایي نتایج نه دي شریک کړي.
مروجانې قدر ته وچه د حکومت پروسه چې بوسي په مخ کې لرو د کمیشنرانو د ټاکلو لپاره څومره شفافیت به تضمین کړي؟ څومره ورته امیدواري تاسې دغه پروسه به شفاف مخ کې ولاړ شي؟
تر اوسه پورې هغه کسان چې د مدني ټولنو له خوا نه دوی معرفي سوي دي، په هغه کې ډېر جدي صداقت او جدیت موږ نظر ته نیولی، ځکه په تېر ټاکنو کې کله به چې د غوراوي کمیټې خپل کار ترسره کاوه او کمیشنران به یې ټاکل، بیا وروسته هغه ستونزې چې د تېرو کمیشنرانو منځته راوړلې، په هغه کې حکومت تورن څه او ویل چې دوی په خپلو سلیقو او په خپله خوښه د کمیشنران تعیین کړي دي. نو بې شکه چې دا کمیشنران هم له عین ستونزو سره مخامخ کیږي، په دې کې به سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې نهادونه به ګرم وي او دوی مجبوره دي دې ته ځواب ورکړي. په ځانګړې توګه سیاسي ګوندونه، ځکه د دوی سهمیه هم ډیره ده، درې او یا څلور او یا کسه دوی معرفي کوي او پاتې بیا مدني ټولنې. نو ځکه هر حزب، هر سیاسي ګوند او هر نهاد چې هغه په مدني ټولنه کې دوی کار کوي، دوی وغوښتل چې خپل جدیت او صداقت وښيي او ښه کسان انتخاب کړي. له بلې خوا هلته کسان چې رایه ورکوي، یعنی د اتلس نوماندان چې په هغه کې ولسمشر او اجرایي ریاست رئیس هم ده، دوی خپل هم جدیت او صداقت کاروي، ځکه دوی زینافه د قضیه دي او هیڅوک فکر نه کوم دي ته حاضر اوسي چې د بل چا په نافه دي کار وکړي. هلته هر څوک وي زه د بریالۍ وسم او د ځان لپاره کار کوي، نو ځکه د کمیشنرانو په تعینولو کې هم دوی به جدیت او صداقت وکاروي، نو ځکه د موږ هیله مندي ډیره ده.
تاسو به دا اسناد سیړلی یا کوم کسان چې تاسو له مدني ټولنې لخوا معرفي سوي دي څنګه کسان دي وړ کسان دي انتخابات به مدیریت کړی سي راتلونکي انتخابات د کمشنر په توګه خبریالي سو
په قانون کې د کمشنر د تعینولو شرایط دا و چې دوی اوله کې باید 15 کلن وسی د دې ترڅنګ په تیر قانون کې یوازې د افغانستان تابعیت باید درلودای خو کله چې موږ د چاکنیزو تجربو په اړه خبرې اترې کوو نو په افغانستان کې له بعد مرغه د سي تخصصي رشته د ټاکلو لپاره نسته نو ځکه هلته محدود رانغله چې یوازې د افغانستان تابعیت ولري یعنی که څوک دوه تابعیت هم لري اما په ټاکنو کې تجربه ولري او په مدیریت یا رهبری کې او د افغانستان لپاره یو سم کس وي نو هغه ته هم هیڅ کومه ستونزه نسته خو بیا سره له دغو ټولو شرایطو سره د افغانستان تابعیت لرونکي ته لومړیتوب ورکول کیږي بل مسله چې په قانون کې تعدیل سو او په تیر قانون کې نو د تجربه مسله هلته هم ذکر شوی و اما د مدیریت او رهبری په برخه کې 15 کلن تجربه یو تعدیل و په قانون کې دغه مسله لکه زموږ هیله مندي او زموږ امیدواري لکه ډیره کړې ده چې شاید د دوی 15 کلن تجربه په ټاکنو کې او په نورو موضوعاتو کې موږ سره مرسته وکړي جدیت هم په کار واچو یوازې د میرمنو په برخه کې د 15 کلن تجربه لکه لستونزو سره مخامخ کړلو اما د غوراوي کمیټې د مدني ټولنو د همکارانو لخوا په جدیت کار وکړ او موږ فکر کوو چې همدا سم خلک دي د 15 کسیز لست
اخبار صاحب ولسمشر یادونه وکړه د راتلونکو پارلمان به د نوي وکیلانو سره پرانستل کی یعنی پخوانی وکیلان به نه راځي په داس حال کې چې د قانون لمخه د هود 15مه چې د ګوتو په شمار شپې ورته پاتې دي نو د پارلمان افتتاح ته پاتې دي په دې کم موده کې به د نوي کمشنران وتوانیږي چې دغه پاتې ولایتونو چې کوم وکیلانو رستای لیست دغه اعلان کی
ش تر ډیر بری د پوری هغه معلوماتونه چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون لري هغه د دې چې د باقی منده 15 ولایتونو کارونه تر ډیر هغه د پوری پایده رسیدل د شکایت د کمیسون لخوا څخه کچيري کمشنرانو دغه پروسه د استخدام او د دوی د انتخاب ژر تر ژره پایته ورسیږي او په نږدې ورځو کې دوی په دواړو کمیسونونو کې خپل کارونه شروع کړي امید ده دی چې پنځلسم د هوت چې تقریبا شپږ ورځې نور موږ وخت لرو دواړه کمیسونونو په جدیت او کاتیت باندې کار وکړي باقی مانده ولایتونه اعلان کړي دوی ته رسمي او قانوني وثیقه ورته ورکړي او د رئیس دولت لخوا څخه پارلمان هم افتتاح شي دا ممکن دی اما دغه حالت چې فعلا جریان لري او لکه څنګه چې د مدني ټولنو ترمنځ د نام ژغی په اړه باندې پرسنوي کې موږ تاسو شاهدان یو چې اواز پورته کیږي د سیاسي احزاب ترمنس تر اوسه پوری د دوی د رایګری د کمشنرانو د فاره د پروسنه د پیل سوي او دا پروسه ورستر بولی تعلق تلویجی یعنی دغه لاملونه او دغه سیکړنی کې کولای سي چې بیا دغه پروسه زیانمنه کی او په 15م د هوت نه کمیسونونه او نه هم رئیس دولت په دی وتوانیږي چې نوی پارلمان افتتاح کی امید زموږ ده دی چې په دې برخه کې هر څه ژر ممکن وي حکومت او همدارنګه مدني ټولنې سیاسی احزاب خپل هغه تاریخی مسولیت او مکلفیت چې د قانون په وړاندې باندې دوی ته ورکړل شوی دی هغه سرته ورسی تاسو پوهیږئ چې مقننه قوه په خاص ډول ولسی جرګه ډیره حیاتی اساسی قوه د پیاد هیواد کې کچيري احيانن په 15م د هوت باندې د جرګه افتتانسي ملک په ډیرو زیاتو ستونزو مشکلاتو سره د حقوقي اړخه مواجه شي
اغله مني په انتخاباتي کمیسونو کې زیات ستونزې وي چې د ستونزو په پایله کې بل اخر کمشنران لدندو لري سول ترنوالي ته معرفي سول دغه نوي کمشنران چې راځي دوی به د خپل کارو په وړاندې کوم ستونزو سره مخامخ شي
په کمیسیون کې هم دا اوس ډیر کم وخت پاتې ده د ولسمشي زو ټاکنو لپاره او همدارنګه د غزنی ولایت ولسی جرګې ټاکنو لپاره او دوه نورې ټاکنې چې کمیسیون وعده ورکړې و ولسمشي زو ټاکنو سره به یو ځای ترسره کیږي خو تر اوسه د غدریو ټاکنو هیڅ خبر هم نه ده معلوم ځکه هلته نه کمیسیون مشر لري نه هم کمشنران هلته کار کوي او موږ هم اندېښمن یو لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې اندېښمن ده ځکه دوی تقویم اعلان کړی ده او دا وضعیت چې موږ ګورو موږ فکر نه کوو د سرطان په 9 باندې به دا ټاکنې ټولې ترسره شي لوی خوا د پنځلس ولایتونو موضوع پاتې ده، له بلې خوا اصلاحات باید راسي او دا اصلاحات د دې زمینه کېږي چې موږ ته نړیواله ټولنه بودیجه راکړي د ولسمشر ټاکلو لپاره. د دې تر څنګ د حکومت دغه ځنډول د کمشنرانو د تعین موضوع کې موږ اندېښمن کړي یو، حتی په مکرر ډول موږ حکومت سره تماس نیولی او دوی سره مو اړیکه نیولې تر څو دا کمشنران وټاکي. حکومت وایي نماینده نشته په افغانستان کې، موږ منتظر یو چې دوی راسي. که کوم نومان نه وي بیا وروسته لږه نه حتما د هغو غږېږي چې موږ نه وو تاسو دا په خپله سلیقه خوښ کړل. نو داسې یو زه فکر کوم بد وضعیت کې موږ راغلي یو چې نه کمشنران تعینېږي، نه بودیجه لرو، نه هم په کمیسیون کې اصلاحات راځي. یوازې د کمشنرانو لرې کول زه فکر نه کوم د موږ هیڅ درد دوا کړي، دا زموږ غوښتنه وه، اما نه په دې شکل چې موږ دوه میاشتې نور کمشنران ونه لرو.
که راسو جمهور ریاست انتخاباتو ته وخت زیات لرو، خو د ولسي جرګې د وروستیو پایلو اعلان ته کم وخت پاتې ده. که چېرې نوي کمشنران راځي، همدغه کمیسیون چې اوس کوم کارونه په مخ روان کړي دي، دوی هم دا اعلان کړي دلته به دقت د سرعت قربانی نسی.
اول زه فکر کوم د نوي کمشنران او د نوي رهبرۍ لپاره به دا کار د ستونزمن وي چې دوی په غیاب کې د دوی کار سوی او په غیاب کې د دوی د لستونه جوړ سوی دي او دوی د راسي په اخره کې په دې امضا وکړي یا د هم خپل هغه د منلو خبر د افغانستان خلکو سره شریک کړي چې د لستونه مو قبول کړي دي. یو موضوع بل دا چې دا کمشنران په ډېر دقت او په جدیت باندې به ټاکل کیږي او ان شاء الله چې دغه ظرفیت بل لري چې د 15 ولایتونو موضوع هم حل کړی او لبلې خو آمادگی ونیسي ولسمشري زو ټاکن ته. تاسو ویل وخت ډیر ده، موږ وخت نه لرو. هلته په قانون کې ذکر شوی دی چې فهرستونه باید الکترونیکی وي. نو فکر وکړئ د ټول افغانستان موږ قلمي فهرست نسو جوړولی، موږ هغه هارد شکل فهرست نسو جوړولی، نو په الکترونیکی ډول به هغه هم سم په سمه توګه، ځکه که موږ احمد محمود لیکو بیا لکه تیرو ټاکنو غوندې د دوی د سټیکرونو نمبرونه غلط وي، د پلرو نمونه یې غلط وي یا د بعضې خلکو نمونه هیڅ نه وي پکې، دا خو بیا فهرست نسه. یو سم فهرست چې هغه د موږ د ټاکنو لپاره سم موږ ته کار راکوي او هغه هم په الکترونیکی شکل وي، د بایومیټریک مسله، د کمیسیون د کارکوونکو مسله، د 15 پاتو ولایتونو مسله، په کمیسیون کې د اصلاحاتو مسله، د بودیجې مسله، د ټولو موږ ته جدي اندېښنه رامنځته کړې ده او هیله من یو چې حکومت زر تر زره، ځکه دا اوس نه کمیسیون څه کړی سي نه هم مدني ټولنې نهادونه، ځکه موږ خپل مسؤلیت ادا کړ، موږ ته یوه ورځې وخت راکړی و، قانون هم دا وخت راکړی و، هم سیاسي ګوندونو خپل استازي معرفي کړل، هم مدني ټولنو، دا چې حکومت یې نه معرفي کوي زه فکر کوم د دوی خپل ستونزه ده.
اخبارات صاحب که درته ووایي چې په کمیسیون کې اوس هم کارونه نورمال مخکې ځي، داسې ویل کېږي چې د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو ځینې محلونه اوس شمېرل کېږي، کارونه پای ته رسېدلي دي.
په دې برخه کې د کابل په مورید کې یو تعداد مرکزونه بیا هم تفتیش او بررسي کېږي، البته د شکایتو د کمیسیون د غوښتنې پر اساس باندې چې کمیسیون هم چمتووالی ښولی او دوه ورځې مخکې دا کار پیل شوی دی او د ناظرینو په شتون او د تخصصي او تخنیکي ټیمونو تر څو دا پروسه په شفاف او ښه ډول باندې سرته ورسیږي. دغه ځنډ چې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړل د کمیشنرانو د نوي کمیشنرانو د استخدام او د دوی د ټاکل کېدو په مورد کې، دا ځنډ زموږ درې مهم ماموریتونه زیانمن کوي. لومړی دا چې هغه ماموریت چې د ولسي جرګې د ټاکنیز نظام د تکمیل کولو او د نهایي نتایجو د اعلان ماموریت دی، کاملا هغه تر تاثیر لاندې دی او دغه امور ولاړ دي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې 15 ولایتونه تر اوسه پورې کمیسیونونه د حقوقي اړخ څخه دا ولایت نه لري چې دا اعلان کړي، دا یو لومړی ماموریت دی. دوهم ماموریت چې د یاد کمیسیون ټول کارونه د ولسی جرګې د ټاکنیز نظام هغه ارزیابي، بررسي او همدارنګه تحلیل سي، چې بررسي، تحلیل او ارزیابي په لوړه سطح باندې دا د کمیشنرانو په بورد پورې ارتباط نیسي، چې دا ماموریت هم تر ډیره بریده پورې د دغه ځنډ په خاطر باندې تر تاثیراتو لاندې راغلی. درېم ماموریت چې ډیر مهم دی، هغه د څلور نو ټاکنو د پاره چمتووالی دی، چې څلور نو ټاکنو کې مهمترین بحثونه چې سرته رسیدلي هغه د بودیجې بحث و، هغه د اپریشن پلان بحث و، عملیاتي پلان بحث و، او د دې تر څنګ ځینې نور بحثونه ناستې د مدني ټولنې سیاسي عذاب د څار بنسټونو سره، تر څو دغه څلور نو ټاکنې په وخت او زمان باندې سرته ورسیږي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې نوښتم د سرطان د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې په نوښتم د سرطان د 1998 کال به څلور نو ټاکنې سرته رسیږي، اما که دغه حالت نور هم دوام پیدا کړي او بودیجې ته ژر تر ژر د نړیوالې ټولنې لخوا د حکومت لخوا څخه جواب ونه ویل
نسی د کمشنرانو بورډ جر استخدام نسی او د دې ترڅنګ عملیاتي پلان چې ډیر مهم دی په دې برخه کې هغه څه چې د حکومت مربوط کیږي سرته ونرسي مدني ټولنې د څار بنسټونو سیاسي عذاب د تقابل د فضا څخه د همکاري فضا ته داخل سي کچيري دغه کارونه جر تر جر صورت وننسي بیا هم د افغانستان ملت ته موږ د اطمینان نسور کولای چې په نوښتم د سرطان د 1999 کال به څلور نو ټاکنې تر سره کیږي اما د اطمینان هغه وخت موږ کولای سو کله چې د کمیشتون رهبری تکمیل وي د نظارت او د مدیریت او تخنیکی اړخونه دواړه تکمیل وي په دې برخه کې موږ د بودیجې د لحاظ د امنیت د لحاظ د مراکز د تثبیت د لحاظ او د عملیاتي پلان د لحاظ ستونزې موجودې نه وي او د تقابل په زاده همکاري په بزا باندې مبدل سي او د دې ترڅنګ هغه متواتری ناس چې د کمیسیون د نړیوال ټولنې او حکومت څخه غواړي د همکاري د جلب په خاطر باندې هغه صورت ونیسي په هغه صورت کې بیا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کاملا د کول ورکړي ټول ملت ته چې په نوښتم د سرطان په څلور نو ټاکنې تر سره کیږي اما که دغه یو حالات دغه یو ګنګ حالات دوام پیدا کړي موږ جدي اندیښنه په دې برخه کې لرو
حق پر سب کپلن ټکو راتو چې په ولایتو کې نو اصلاحات راځي کته نه په مرکز کې راغلل
شپه دې برخه کې تقریبا شل ولایتونه اعلان ته تللی دي چې شر تر ژره به د شلو ولایتونو رئیسان ولایتي مسؤلین د یو رقابتي امتحان د لارې څخه دوی استخدام سي او داغه څخه په ټیټ رتبه مامورینو کې کاغذ په مثلا دریم بس سلرم بس په دې برخه کې هم جدي اصلاحات د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په خاص ډول دارالانشا پیل کړی دي او ژر تر ژره به ټولو هغو ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي کیږي چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو په ورځو کې ورسره مخامخ شوی دی
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان دی مروه امینی لتا سمنونه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړ درنو اوریدونکو تربیه خې چاره
زما رایه زما حق
نیوان دولسوالی